5:30 دقیقه صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد هستم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې وویل دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسېدو تر وخته رواني ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بی اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي دي. په څه باندې څلور لکه افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه ایستل شوي د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته سلنه یې ماشومان دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج اته نوي څاګانې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په اړه دقیق معلومات نشته او ویل کېږي چې د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږمه ورځ ده او تمه کېږي چې دوه ځلې نور به هم حماس ډله اسرائیلي یرغمل او اسرائیل فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي ډله بلل کېږي د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو په برید سره د راپورونو له مخې د څه باندې 1200 کسانو په وژلو سربیره 240 تنه یرغمل کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 80 تنه یرغمل شوي کسان د حماس لخوا خوشي شوي، خو لا هم حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیلو هم په بدل کې یو شمیر فلسطیني بندیان خوشي کړي. اسرائیل وایي که څرګنده شي چې حماس ډله د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. له یوې خوا اسرائیلي چارواکي په غزه کې د ملکي تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس بولي، خو بلخوا په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 15,000 کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. په ایران کې د 15 بندي سیاسي فعالانو کورنۍ وایي چې حکومت د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل اجازه نه ورکوي. دا کسان په ختیځ آذربایجان کې نیول شوي خو تورونه لا هم نه دي معلوم. د داوود شیری ورور ایوب شیری چې یو زنداني دی د ازادۍ راډیو د ایران څنګه فردا راډیو ته وویل چې د سپتمبر په 22مه په تبریز کې د هغه د ورور ترنیول کېدو وروسته دوی یوازې درې ځلې لنډې ټلیفوني خبرې ورسره کړي. د وضعیت د بندیانو د کورنیو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په ځانګړې توګه هغه کسان اندېښمن دي چې ښایي د کورنیو غړي یا خپلوان یې په یو کسیز بندخونه کې پراته وي. د ایران رژیم تر اوسه د دې فعالانو د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه یې د دوی د کورنیو او د بشري حقونو د څارونکو اندېښنې ځواب کړي. او په ابوظبي کې د لاس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کان ټیم 113 منډې وکړې او په ځواب کې د نیویارک ټیم چې رحمان الله ګربز هم په کې لوبېدې یوازې 96 منډې وکړې. په دوهمه لوبه کې نارتن واریرز ټیم چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځی او عظمت الله عمرزی په کې لوبېږي خپل سیال مات کړ. په سیاله لوبډله سم آرمی کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، قیس احمد او کریم جنت لوبي کې د کرکټ پلس اووریز لیگ کې ګڼ افغان لوبغاړي اخیستل شوي او لوبي پکې کوي.
خبرونه
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي په خوانی ولسمشر وایي نړیوال باید د طالبانو د حکومت د لرې کولو په فکر کې ونه اوسیږي. حمد کرزی دا څرګندونې په تاجکستان کې د طالبانو د مخالفو فعالانو د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړي.
د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې که د سیاسي عملیاتو په لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه نو زموږ دا یقین دی چې په هغې کې به بریالی کېږي.
یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته څو لکه ماشومان چې میندې یې شیدې نه لري تشخیص کړي دي.
شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم، د وچو شیدو توان هم نه لرم. وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي، تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې سوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو یونیسف اداره په هلمند کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي روغتیایي مرکزونه جوړوي.
مشکل نیک ډیر وجاړو ورانو در په دار الحمدلله وساري ترتیب ټوله برابر شو.
دا ګړې خو انشاءالله ډیر خلور جوړ شوی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د موقت حکومت د لرې کولو په لټه کې ونه اوسي. ښاغلي کرزی دا خبره د جاپان له یو خبري اژانس سره په مرکه کې کړې. د مرکه پرون خبره شوه. بلخوا د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفان پکې راټول وو تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسېده. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري اژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خپره شوه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې دی او کم بهر وتلی له ډېر وخت وروسته یې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله دا هم خبره کړې چې موږ نور په دې هېواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پېژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو یې ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمېر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملي وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې که د سیاسي عملیاتو په لارې که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه نو زموږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کېږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره ازمویل شوې څېرې پکې ټولیږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند هم دی ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي خو د ده په خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتی غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسی نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسی په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعاده او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په اکتوبر میاشت کې څه باندې 13,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارزوکۍ اخته شوي وو تشخیص شوي، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوي. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې د سپتمبر میاشتې پرتله په اکتوبر کې له 5 کلونو په کم عمره ماشومانو کې شدید خوارزوکۍ 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 13% کم و. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 13,000 هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارزوکۍ اخته شوي. یونیسف د نومبر په 8 په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي دا ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 5 کلونو پورې دي، له ډلې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 5 کلونو څخه په کم عمره ماشومانو کې شدید خوارزوکۍ 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 13% کم شوی وو. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغییر بللی چې له امله یې د اوړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نسناستې ناروغي کمه شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6,000 خوارزوکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارزوکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نشي برابرولی. د کابل اوسېدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارزوکی شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
شیدې نه لرم، چې شیدې ورکړم د وچو شیدو توان هم نه لرم. وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي، د خپل شیدې مې وچې دي ځکه چې تشویشونه دي، د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې سوي دي. خپل شیدې نسته نو د بازار شیدو ته مې هم توان نه رسېږي.
د کندهار یو اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي 5 ماشومان لري او یو ماشوم یې خوارزوکی شوی.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې ول پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورسته سي وي دي بيته ماکسونو شان ورسته غو دا ته کمزوري دا سوي د برو پرسيدل پروم د تفسیر واستله بستر مو.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارزوکۍ د ډېرېدو له امله خبرداری ورکړی وو. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارزوکۍ له اضطراري حالته ډېره شوې او د لا ډېرېدو ویره هم شته. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یوچه هم تر دې مخکې ویلي دي چې 3.2 میلیونه افغان ماشومان خوارزوکي دي چې په خبره یې اقلیمي بدلونونه چې وچکالي، زلزلې، سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملي دي او همدا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارزوکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 15.8 میلیونه ماشومان.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي دي چې 13,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارزوکۍ اخته شوي وو تشخیص شوي دي، خو وایي چې د ټولو درملنه نه ده شوې. همدې مؤسسې یعنی یونیسف په هلمند کې د جګړو له کبله د تخریب شویو روغتیایي مرکزونو جوړول پیل کړي. یونیسف وایي د جګړو له کبله په دې ولایت کې ګڼ روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چې د تیری شلکلن جګړې پر مهال زیات زپل سوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیسات تخریب سوی، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسیف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړي کوم چې د تیری شلکلن جګړې پر مهال زیانمن سوي وه. یونیسیف یا د پروژا دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایې هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دي. تازه څو ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسیف په مالي مرسته دوه روغتیایي مرکزونو ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسیف د ادارې لخوا ورکول سوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسؤول ډاکټر یار محمد همدرد وویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
زموږ د وچکې موسسې د مرکزي دفتر او ولایتي دفتر په همکارۍ باندې 50 کلینیکونه تقریبا بیا رغول سوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل سوي دي.
د دې ترڅنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوي محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمېر نور روغتیایي مرکزونه یې هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمېر نور یې لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډېر اوس هغه تخریب سوي دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ سوي دي، هغه هم افتتاح ته آمده دي. د لنډو ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تېری شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب سوي، بلکې ګڼ شمېر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکي خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب سوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بل خو د هلمند اوسیدونکي هم خوشاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم سوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکټران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه په شکینه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران غیر مسلکي دي او درمل په شکی شتون نه لري.
څه مخکوز مشکل نیک ډیر وجاړو ورانو در په دارو الحمدلله وساري ترتیب ټوله برابر شو.
دا غړي خو ان شاء الله ډیر خوندور جوړ شوی دی، نو ان شاء الله موږ دغه غواړو چې د څلور ساعته د پاره کار برابر شي، نو بیا به ته دغه خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم د لیدې د شار خلکو ټول تمال میږي چې د غیر مسلکي کسانان ستا چې زکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چا تمال میږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وژلې هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثره اوسیدونکي د ټیټ اقتصاد له وجې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي. خودی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو، خو وروسته بیا هم د افغانستان روانو چارو ته کتنه کوو او نور مطالب لرو. د اروپای پارلمان مشر وویل اوکراین سره به همکاري په کیف کې د دایمي حضور له لارې پیاوړي شي. د اروپا پارلمان پرون د اوکراین له پارلمان سره د همکاري یو موافقه هم لاسلیک کړه. د ناټو عمومي منشي هم پرون وویل تمه لري چې امریکا به د روسیې له یرغلګرو ځواکونو سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د اروپا د پارلمان مشره روبرتا میتسولا وایي اروپایي ټولنه به د اوکراین تر څنګ ولاړه وي. میتسولا د اوکراین د پارلمان له رئیس سره د همکارۍ د یاداشت تر لاسلیک وروسته په بروکسل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
دا همکاري به په کیف کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان د دایمي حضور د رامنځته کولو په اړه زموږ له پریکړې سره لا پیاوړې شي.
د اوکراین د پارلمان رئیس روسلان ستیفانچوک هم په د خبري کانفرنس کې د دې پریکړې هرکلی وکړ او زیاته یې کړه هغه څه چې نن پیښ شول یقینا تاریخي دي. هوکړه لیک چې موږ نن لاسلیک کړ د اوکراین او اروپا د راتلونکي پرمختګ لپاره به یو مهم پړاو وي. زموږ د پارلمان مانو
پښتنو ترمنځ بروخان همکاري وي. په کیف کې د اروپאי پارلمان د استازولۍ په جوړولو سره د تاسو له باور مننه کوم. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د دغه اتحاد د یو ډېر شغړی وادو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل امریکا دې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دې ته په پام دا خبره وکړه چې ځینې جمهوري غوښتونکي امریکایي استازي له کیف سره د واشنگتن د مرستو په اړه متردد دي. یانس ستولتنبرګ دا هم ویل چې د ناټو متحدینو په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په بېساري ډول له اوکراین سره پوځي مرستې کړي. د ستولتنبرګ په وینا دې ملاتړ اوکراین ته اجازه ورکړي چې روسي ځواکونو ته درانه زیانونه واړوي، نو ځکه د اوکراین ملاتړ باید دوام ومومي. ستولتنبرګ له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستو د دوام په اړه ډاډ څرګند کړ چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالرو څخه اوښتي او دوام به پیدا کړي. د اوکراین پر ضد د روسي ځواکونو لوی غیر عادلانه یرغل چې د 2023 کال په فبروري کې پیل شو لا هم دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په هلمند، زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو کې برموته ده یو شمیر ماشومانو تر لویدو وروسته خلک وایي چې د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نه پټول په خپل لاس خپلو اولادونو ته د قبرونو د کیندلو په معنا ده. په تیر یو کال کې د افغانستان په دغو جنوبي ولایتونو کې سرلوڅو برمو ته لسګونه ماشومان ورلویدلي چې د ډیرو یې یوازې مړه جسدونه ترلاسه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
دا د زابل په جلدک سیمه کې د حیدر په نوم د شپږکلن ماشوم خوښنوین کې جړه د چي شاوخوا شپېته متره سرلوڅ برمې تل بدلې. دا په تیر 2022 میلادي کال کې سرلوڅ برمو ته د ماشومانو د لویدو لومړی پیښه و چې د فبروري په نیمایي کې رامنځته سوه او په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خبره سوه. د دې ماشوم د ژغورنې عملیاتو درې ورځې دوام وکړ چې د سیمې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ آن د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي او د هغوی د دفاع وزیر هم ورغلي. د شپږکلن حیدر د ژغورنې درې ورځنی عملیات ناکامه او د هغه مړ جسد له برمې راوویستل سو. د دې ډول پیښو تر ټولو تراژیدي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د اوو خوندو د یوازیني څلور کلن ورور و چې 40 متره برمې ته ولوېدی. هغه کڅم شاوخوا څلور ساعت وروسته ژوندۍ راوېستل سو، خو وروسته یې پرختون کې صبر کړه. دغه راز د دې ولسوالۍ په یو بل پیښه کې د څلورو ماشومانو مور د اوبو سرلوڅ ساتول ویدل چې د سیمې سلګونو کسانو یې په ساتونو د ژغورلو هڅې وکړې. په تیر یو کال کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې سرلوڅ برمو ته د لویدلو ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د ډیرو ماشومانو یې یوازې جسدونه او د ځینو آن یوازې جامې راایستل سوي. دا تکراری پیښې لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د هغو خلکو لپاره عبرت نوسو چې خپلې ژورې څاګانې او برمې سرلوڅ پرېږدي.
دا کوټګل تقریبا 10 متره 40 متره ځای دی، دوغونه جوړ دی. دا د کښې کښې ان څنګه توګر دا دوغونه غټ څه دی تر توګر دا ته شنو کښې ورول ویږي بارو راول ورس پلان کوي راول تر توګر کښې ان کښې کښې دا سر توګر کښې ته دوغونه کښې ان ته داخلي کې دا سر هم لست
دا سړک پر غاړه هم دی. او
د کندهار وسیدونکو ډاکټر اسد الله اسد وای د شورو چاګانو او برمو د سرونو نپټول په خپل لاس خپل اولادونو ته قبرونه کښل دي.
یوه پیښه نه ده، دوې نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، دا داسې مسلسل روانه ده. دا پیښه تا غټ خلک مور لیدلي چې غټ خلک پکې مړه شوي دي. نو دا ما پوهاوي لپاره کوم هېڅ میکانیزم نه دي ورته جوړ کړي، هېڅ کوم طرف نه دي پاکلي اقدام نه دي کړي. او هره ورځ موږ خپل ماشومان په لوی لاس ژوند ترېنه اخلو او په اسلام مري خلق را ولاریج د مرزو د پاره چش کی پروینشن کی د جنو مرزو د پاره واکسین اور کی پنری کی اوس مش غیر ولاریج مش اته د برمو سرونو نس پټولای دا یو ډیره جالب ده.
د طالبانو حکومت یو کال وړاندې له خلکو غوښتل چې د خپلو ژورو څاګانو او برمو سرونه پټ کړي. طالبانو ویلي و چې د دې امر سرغړوونکي به مجازات کړي، خو د شاوخوا یو کال په اوږدو کې د لسګونو دا ډول پیښو تکرار نه یوازې دا چې خلکو د طالب چارواکو دا خبره نه ده عملي کړې، بلکې طالبانو هم د خپل دې امر د سرغړونې په پار د کوم چا د مجازات کولو خبر نه دی ورکړی. د کندهار اوسیدونکی حکمت الله صلیحی وایي د طالبانو حکومت باید د دې امر پر تطبیق ټینګار وکړي تر څو د برمو سرونو پټول پکښې جبري سي.
زموږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې په ټولو سیمو کې چې برمی خلک کاږي باید یو معیار ورته وټاکي او کاغه نه وي، باید پر ټولو خلکو باندې د برمو د سرونو پټول جبري کړي تر څو د دغسې پیښو مخنیوی وسي.
ژورو څاګانو ته د لویدلو ماشومانو د ژغورنې په برخه کې د کافي وسایلو او د مسلکي کسانو نه موجودیت یوه بله ستونزه ده. دلته د افغانستان په جنوبي سیمو کې له برمو او ژورو څاګانو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره د رسۍ په مرسته د مروجې طریقې او یا هم د حکومتي بلدوزرو څخه د پیچلو عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي، چې ډیر کله د ځنډ او غیر مسلکیتوب له امله برمو ته لویدلي ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې د یو افغان خبریال تر نیول کېدو وروسته یو شمېر خبریالان او په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له پاکستانه د افغان خبریالانو د نیولو او شړلو پر دوام اندېښنه څرګندوي. دوی وایي که په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ستونزو د اواریو او یو خوندې هیواد ته د لیکت په برخه کې اقدام ونه شي، ښایي دوی په زور وایستل شي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ شي.
درخواست ویزا را ما برشان دادم، اولا قبول نکردن، گفتن خانواده شما باید با ما با اداره
بود. افغان خبریال محمد جان تمکین د سه‌شنبه په سهار له خپلې کورنۍ سره په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شو. خبری تمکین ازادي راډیو ته وویل له ډیرو هلو ځلو وروسته بالاخره د پولیسو له منګولو آزاد شو، خو اوس نظر بندی او له کوره د وتلو حق نه لري.
ما بازداشت شدم، مره بردن
زونی ورشم دوی له پلازې بیرون یوړم. موږ د پولیسو لخوا تر نیم ساعت زیات بندیانو. موږ دوه خبر وروسته یوازې په دې وته وانیدو چې ما نظر بند کړي. موږ خپل محدودیتونه لرو، شرط دا و چې موږ باید د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره له کوره ونه وځو.
محمد جان وایي چې خپل پاسپورت د ملګرو ملتونو له دفتره د اعتبار وړ ویزه او اسناد لري، خو د خپلې کورنۍ د غړو لپاره یې د ویزو غوښتنه کړې چې په څو ورځو کې به یې ترلاسه کړي. هغه ادعا کوي چې پولیسو یې د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید سند نه دی منلی او ټینګار کوي که تر سبا پورې د کورنۍ د غړو ویزې چمتو نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه افغان خبریال د نیولو موضوع په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا هم تایید شوی او ویلي دي چې نوموړی د دغه فدراسیون د مشرتابه له غړو او په پاکستان کې د افغان خبریالانو له ډلې څخه دی. دغه فدراسیون میان حشمت وجدانی ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو نیول او افغانستان ته د هغوی استول یوه جدي او د اندېښنې وړ مسله ده.
که چېرې دغسې خبریالان ونیول سي، یو خوانه دوی بیرته افغانستان ته ولیږل سي، نو دوی کاري بکګراوند پر اساس د دوی ژوند په خطر کې ده، او بل خواته د کوم دوسیې چې دوی په پاکستان کې لري چې دوی امن هیوادو ته انتقال سي، نو دغه پروسه به هم وځنډېږي یا هم د منځه ولاړ سي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ټولو نړیوالو بنسټونو چې د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې UNHCR څخه غواړي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی وایي دوی د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې په کراچۍ او اسلام آباد کې دوو خبریالانو ایمن حبیبي او نجیب الزمان ازادي راډیو ته وویل
ګورو چې د ضرب الاجل له تعین وروسته ټول افغانان سره بد سلوک کوي، خو په خواشینۍ سره وایم چې خبریالان له داسې یو برخورد سره یا د یو زشت برخورد سره دوی مخامخ دي. واقعا چې د ټول خبریالان البته اندېښمن کړي دي.
ځکه چې موږ د پولیس لخوا زورول کیږو او په هر بهانه چې هغوی ژورنالیستان نیسي او یا یې ډیپورټوي یا زندان ته اچوي او یا هم هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخلي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان خبریالان په پاکستان کې د خپلو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. تر دې وړاندې هم څو ځلې له دغه هېواده د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان چې ډېری یې خبریالان هم وو له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ولاړل. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران په ګډون نه یو شمېر هېوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډېر شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د سهار 6:30 شوې. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو د شپې په مکرۍ خبرونو ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې په تورخم کې له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې 40 ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج اته نوي څاګانې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په اړه دقیق معلومات نشته او ویل کیږي چې د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اور بند شپږمه ورځ ده او تمه کیږي چې دوه ځلې نور به هم حماس ډله اسرائیلي ارغمل او اسرائیل فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي ډله ګڼل کیږي د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو په برید سره د څه باندې 1200 کسانو په وژلو سربیره 240 کسان ارغمل کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 80 ارغمل خوشی شوي. خلا هم حماس او نور فلسطینی ډلو شاوخوا 1600 کسان ساتلی دي. اسرائیل هم په بدل کې یو شمیر فلسطینی بندیان خوشی کړی دي. په ایران کې د 1400 سیاسي فعالانو کورنۍ وایي چې حکومت د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل اجازه نه ورکوي. د کسان په ختیز آذربایجان کې نیول شوی خو تورونه اله هم نه دی معلوم. د داوود شیری ورور ایوب شیری چې یو زندانی دی د ازادۍ رادیو د ایران څنګه فردا ته وویل د سپتمبر په 22 په تبریز کې د هغه د ورور تر نیول کېدو وروسته دوی یوازې درې وارې لنډې ټلیفوني خبرې ورسره کړي. د وضعیت د بندیانو د کورنۍ ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په ځنګړې توګه هغه کسان اندېښمن دي چې ښایي د کورنۍ غړو غړي یا خپلوان یې په یو کسیزه بندخونه کې پراته وي. او په ابوظبي کې د لاس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کن ټیم 1 منډې وکړې او په ځواب کې د نیویارک ټیم چې رحمان الله ګربز هم په کې لوبېده یوازې 6 منډې جوړې کړې. په دوهمه لوبه کې نارتن واریرز ټیم چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځای او عظمت الله عمرزی په کې لوبېږي خپل سیال مات کړ. په سیاله لوبډله سمپ آرمی کې 4 افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، قیس احمد او کریم جنت پکې لوبېږي. د کرکټ په لس اووریز لیګ کې ګڼ افغان لوبغاړي اخیستل شوي او لوبې پکې کوي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیره مېرمنه چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری ته د شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام موادو پسې لاړ شي، هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار له زیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالته مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، ما ټول زحمت بيستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې ده. یا مثلا دوراز ورته منتظر یو، دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته واکس کې راته ښودلی و. په خو چې مونږ په خپله تللو ولایت ته، نو هلته به مار شي په خپله خوښولو موټر به هم بارول راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان څه وایي؟
دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړې دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، په نندارتون کې ننداری ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې نه لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
کالی نه مثلا کالی او داسې خبرې دي. بله، لځان را توه تخپل په دین اندارتون کې کوم تو کې ننداري ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دا مونږه د لاسو د سیوی ټیکونه مونږه را جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه تو شکه فردي د دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول د سیوی ټیکلی، نو مونږه چې دا هم د فردي او د شان ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږه چې نندستون ته معمولا وړاندې کوو.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کوم شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاري خو څوک نه کوي، دغه ټکی چې دی په کندوز کې بدل کیږي، هلته ښځې وو بیا ښکارې کور ډیزاین مثلا ګلان چې دا هغه خاص او لري، یعنی خاص ټوټې دي چې بدل کیږي، تارونه لکه هغه دی پلان دی او پلان او بدل کیږي، هغه نه موږ ګلان جوړو، نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې ده دی بیل ټوټې دي چې اوښکه جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغسې نور شیان اوښکه جوړیږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کوو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړ شي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که
نه،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، خوب دل سوی وی او د سه تخته بدل سوی وی دلته چې راځي هغه لکسوسته وی مثلا رنگ تغیرات وی مشتری هغه رنگ په هکس کې خوښ کی چې دلته اصل ټوټا راځي رنگ لکه متفاوت وی معمولا ټلیفون هغه اصلي رنگ نه راکوي کنه لکه تفاوت پکې راځي بیا د څه کو چې د صرافي له طریقه هغه تمنګا پیسې لګو مونږ ته بیا دي د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایې اخیر اوري ځکه چې اوس د سالنګ لار هم څه ده خراب ده ډېر نو وخت هم راته رسیږي کرایه هم ډېریږي روان
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړي
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس دې ونوي چې دا ټوټه مضبوطه نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر اترات کی چې ولا داسې ده یا مثلا ورځ ورته منتظر یو دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وو پخوا چې مونږ په خپل تللو ولایت ته نو هلته به مو هر شی په خپله خوښونه موټر به مبارول ده تللو نو اوس چې دا داسې مشکلات شته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات شته ما یا ورور کړی ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر ده دې مثلا په ټلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تا نه ټوټې ودل کېږي د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یو سوي بیا پات ورکوي یعنی توشک ده توشک خو سړی کېني جېږي که نه ته که پوشې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي هغه مشتری چې دا زړه بیا توسې وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه وکړو ځکه تا خو د لاس غبدل سوي دي ماشینې ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ورباندې وکړو دونه وخت هم پې ولګېدو کور مې خپل زړه تعظیم کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت ووایه چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خوښ وو خو خلک د څه وچی ټول وازی فدار وو پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خوښې دا غو بیا خسته کناري نه بم او شی چې خوښې دا غو بیا خسته وو څه د دې څه پیسې نه لري مشکلات ده مثلا د تم زرا او خزي راځي ګوري ولا کاش کې پیسې د لود د شمه خوښه وي دا خسته بم وو څه د خز الله سید ناري نه ته هغه دی
بند
ناري نه ته بند نو مجبور ده چې هغه کې پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ور نه کړلې نه یې اخلي که پیسې هم ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلی یعنی مشکلات ډېر له خلک کې نه څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نشي کولی چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخه مخدل تا سترانګ فوټ یو شای دا سی مثلا دا دی نیونه جوړ سوی دی نو دلته یو جل کاکای دا ناس دا خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه سی فائدې لري دا سی مثلا خوړ دی یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې هو مونږ هغه دی خوړ ته مونږ پیسې نه لرو دا څه شان کله پیسې لرو چې وایي خلک
دا چې ناری نه اوس نه راځي نه درته ته نس کولای چې راځي دی تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنی په خو به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه نه پریدی اجازه نه لري د څومره تاسې کار خراب کړی
اول خو خزي اواز نه پریدی شي راسي خلک داریږي نو ناري نه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به درځي شاته ودرېږي نیم ساعت کې خدای نه ماجرا ولا څوک نسی کتلای
تاسو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکه د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولڅ نه خرچيږي تاسو راتلونکي پلان به څه وي څه کوي د خپل کار د بهبود لپاره
دا حالات ورځ تر ورځ مثلا خرابيږي دا خلق بیخی بیکار با نزله رسی سور کرده نه لکه ما چه زحمت وی استودونه چه مالا ولده نماشوه دیرلوی نماشوه ده او دلتا بخی خلق رازی دیدن بکبی مشتریان برا پیدا که و خودلتا چه مو کتلا نویز خبرم نوادی حالاتو دیل برس ناری نه نرازی او ناری نه سوی پخوا مثلا موتر بای راو خپل خیزی بم که نه ولا خپل گرزی ده مثلا خیزی بم مستلا گرزی ده وش مثلا کرنوی نه خپل خیزی راو خود رازی شتا نکینی کنه انتظار نه باسی دروس هم دوستان رو تزن ویچی ناری نه تجازه که ورکوی مونگ خپل ساری هم توشی مونگ راو ریال ده کنه مونگ خواهماسی نپریدی چی آوازی مونگ راسو دادی ناری نه نپری خودل وسو مشتریان بیخی کم کردی.
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري. هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري. نن درتون ته په یو امید راځي، خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است. خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرایه
میتم. اقتصادي ستونزې می ډېرې زیاتې دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت سم لغړی دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون ته راغلم. سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوی. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول. ژړل یې چې کور ته لاړم، لور مې ناروغه شوه. اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم، زه بیا دلته راځم، خو بې ګټې څه وکړم؟ چاره نشته، ناس ډوډۍ او تنکالي غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې و، اوس یې له هغه ځایه منفه کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده. بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او هغه میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوند دي یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لرې کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپله دندې نه لرې کیږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاسه ورکوي. دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغیز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکله مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندارتون ارزښت خبرې کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزښت نه، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع و اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګیزه وي. دا خپله خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګیزه ده، یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسې لاسی صنایعو نندرتونونه ډیر مفید تمام شوی دی او ډیر مفید دی هم او داسې نندرتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک هغه پاک له یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنی پانګونه وشي پرته باندې دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، د خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو چې تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست دي او کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلال نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې خندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نشي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د نرخونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا را نشي؟ څنګه یې را نیسي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د یولنو متل د وایه د پټو سترګو معامله وایه نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندې واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسي، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته بیرته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بلاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم د باندې دري، دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب اوسي چې د شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی دغه نقطې څخه یا د اساس څخه یې کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سوي وو، په هماغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلی، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښه چې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپله ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم بندی پی لگیگی. تاسو چه فکر کوئی؟ آکم نظام پدی پویگی نه او کاسی خلق زوروی؟
ده خوب کل که اسی زورونه ده که زورونه نه آکم نظام پدی بندی پویگی چه افغانستان کی تلور لسی زرائی سا جگره روانه ده او داسی کورنه و داسی فامیلان مونگ لرو چه هاوی نارینه نلری ده اغا کورنه نفقه راورون که یه وخزه ده پدی بندی حاکم نظام خسر خلاص ده که ما مر کرای که تا مر کرای که جمهوریت مر کرای که امارات مر کرای که مجاهدین مر کرای که شوروی مر کرای خو ایمان نارینه مر کرای دراتا اوس زن نارینه پا کور که نلرم نوزد چه وکمه زاسمان تخلوازه ونی سب تیره تراکه میرمانی وکه ده نریوال کمکونو چه خطا چه اقدام کرده ده سی صدی کرده ده ایتا پا لاس که نده ده تا ده قدرت نلره تا پیغمبر نه تا ده ده امکانات خدای نده در کرده چه ده سی وکه او نت دوم را لره چه نه لره نو پریده چه خزکار وکی زامت پا واسی ده زوروانه بند که پلیاز ده خدای اغا پریده چه اغا ده کور نفقه آور ده اغا ماشومان تا دوری باید ورکی هو ده ده چه تا اغا شرایط ورطا وزکه لکه ورطوای چه هجاب مراد که هاوی باید هجاب مراد یا مراد کرده هم ده خود ته هیچ امکانات مخبله نلره هیچ فرصت مخبله نسی ورطا محایا کوله چه اغا خبله کوشش که یه اغا تا هم تا پابندی لکه قیدات ورطا وزکه ده خواست زورونه ده ده بشر ده حقونو پریده چه چه ده اسلام لنظره هم سپکاوی ده بالکل نریواله سب تا بدنامی تا سره هم مخصوله طول نری که وزده اغا بفانستان لمری اغا یواد ده چه ده خزو حق و قوق تا پاملرانه نکه یو ده خزو حق و قوقی تر بخولندی کرده
بله میرمن نیازه پا آخر که کدار توایی چه پا افغانستان که اکثر میرمن پر دیر بعد وزیاد که شپی و رازی سبا کبی دوی تا با چه دار دوله ری چه عدی اقل اغا کمکار چه کهی اغا و تا قوات سی
ده سیت وقتی وازی نیازده او تاسی باید هیر نکی چه خود بایستا الهی نظام ستا الله پاک طول وینی پا دی شکر دا منگر طول مسلمانان یو باور او یقین لرو هیچ شپا شپا نپاتی کیگی بلاخره سحر کیگی او امیشه وی زمستان می گذرت روسیایی به زغال می ماند دا جمعه با هم تیرسی دا خواری شپی و روزی با هم تیرسی برتا با پسرلی سی برتا با اوری سی برتا با منگا تاسی لاسو بخی خلاسی خپل کار با وکو خپل جوند و زندگی بسر جور کو خپل تعلیم با وکو فقط ناهیلی ما پاتی که گی نا امیدی کفر دا نا امید که گی ما ناهیلی که گی ما او هیچ وقت آرام مکنی دا خوزشت پالت که و سیجی کچنی کچنی خوزشتون دا لوی لوی ستر ستر حرکتون سبب گرزی دا هیچ وقت فکر ما که ویدازان سر جتاسی نو اس خدای راویسته دا بس قرار ارتکینو نا پا کین اصل و بندی نکی گی خورمی خوزشت که وان حرکت دی که پا وسنه دا پا قدرت نده تا خوزشت و کزه خوزشت کن بل خوزشت کن بل خوزشت کن دقا خوزشتون بلاخره یو حرکت من سراوری او بلاخره بس هرشی او بلاخره با برتا من خبال حقا و قوق ترلاسه کن و باید ناومیده نشو
دیر زیاده منه نه تا زونده و سلامت و سی
ام چنام قربان مسام شو وقت نه
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
Oh,